سلام لس بجه شوه پا روانی و سات که ده سندرو میلمانه خبرونه لرو خود راغمخ که چو خبرونه و راپورونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې چې د کابل د هوایی میدان په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلي چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوي افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالی بدل نشي. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شویو غنمو د لیک مودې په غځولو غور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي دي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 1500 میټریک ټن غنمو د لیک موده تمدید کړي. د هند د بشري مرستو لومړۍ محموله چې 2500 ټنه غنمو د فبروري په 26 د پاکستان لارې افغانستان ته ولیږدول شول او له هغه وروسته 200 ټنه نور غنم د هند د واګه بندر له لارې د مارچ 4 افغانستان ته ولیږدول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار ویلي چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیږلو موده ځنډولې او اوس هم د مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هره ورځ په 45 هیوادونو کې تر 500 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوټرس دا خبره د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونې د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولې دي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورانه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالي غلاوې کړي. د ادعا له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او دریم شکمن کس د قفقاز د عمارت ترهګري ډلې غړی دی چې د افراطي موادو په ویشلو کې یې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یوه اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د ازادي راډیو د ازادي اروپا راډیو د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپک شپته کلن سړی لیوی میاشت راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو د دغه جرمنی تباه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو واورېدل. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونه واورئ، څو راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي واشنګټن ته د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. ښاغلي بایډن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یوه کال د پوره کېدو په مناسبت کړې ده. د تیر کال د اګست په 26 په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 120 کسان ووژل شول. داعش د دې برید پله پر غاړه اخیستې. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اګست د 26 د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایډن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایی ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې 14 میړني او وطن دوست امریکایي سرتیری او 300 ډیر بېګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو، بایډن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې له مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایډن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای جولای په 1/3 د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په 1/3 له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایډن پر پریکړه نیوکې هم شوې، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د اتباعو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په ختیځ کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو هغو سیمو کې چې سیلابونه جاري دي شاوخوا 400 کسان یې د هیلیکوپټرو په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر یې خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوو ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پیښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچیانو، دای وړي دي اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي.
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو، موږ د ملي دفاع وزارت د زرخکو څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پات وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړل. پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغو خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسېدنه وکړي.
ښاغلي حقانی وویل په میدان وردګ او پنجشیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان له مخې تیر یوه میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 3500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه وران او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو حتی کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې ګڼې سیمې لاندې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د امریکا د دفاع وزارت ویل هغه ورسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوی. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ نو وخت د خبريالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، یا خلک چې بهر وتي دي، یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره. خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کړي چې خپل همکاران زر تر زره وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي، د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي، سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د 10 غړو وژل کېدو ته اشاره کړې. خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه، هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا وروسته متحده ایالاتو له افغانستان له 1,00,000 ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی. صفي الله ستانکزی د افغان لوبډلې په چمتووالي او پلان شوي سیالیو باندې راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې په ورځ د شارجې په سټېډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپی دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه یې څلور بهترین پړاو ته وځي څو له هغه وروسته بیا نیمه پای لوبې او پای لوبې ته تلونکې لوبډلې مشخصې شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي خو د شل اوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړی په لسم مقام دی او بنګلادیش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل